یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وخت په افغانستان کې 12 بجې شوې. په دغه پروګرام کې اورئ چې عبدالله عبدالله وایي سر له سبا په دوحه کې د سولې مرکچیان جدي بحثونه پیلوي. دا چې څنګه په پروګرام کې به یې واورئ، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د افغان سولې د خبرو پر اجنډا مهم بحثونه پیلیږي. په هلمند کې پولیسکونو میرمنو د سولې په غونډه کې برخه اخلي، او واشنگتن، پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان په هغه لیست کې شامل کړل چې پکې مذهبي ازادیو ته اندېښنه شته. د خبرونو تفصیل تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا خبره نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. ښاغلي عبدالله د اجنډا ټکو ته اشاره ونه کړه، خو دا خبره یې وکړه چې اوربند به د خبرو یو مهم بحث وي. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی تر دې مخکې ویلي وو چې طالبانو د اجنډا لپاره په 22 مادو کې یو وړاندیز دوی ته سپارلی دی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د امریکایي پوهنتونونو یوه څېړنه ښیي وروسته له هغه چې امریکا په 2010 کال کې د افغانستان په جګړو کې پوځي ونډه کمه کړه، په دې هیواد کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی. دغه موندنې چې پرون خپرې شوې ښیي چې له 2016 کال څخه چې د ملکي تلفاتو شمیر پکې 250 تنه وو، په 2019 کال کې دا شمېره 100 تنو ته لوړه شوه. دا څېړنې چې د براون او بوسټن پوهنتونونو لخوا د جګړو د لګښتونو پروژې یوه برخه ده، وایي د هغو ملکیانو شمیر چې د نړیوالو هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي، د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې د امریکا د لومړیتوبونو او تکتیکونو پر اساس توپیر لري. دا څېړنه د 2016 او 2019 کلونو ترمنځ د هوایي بریدونو له کبله د ملکي تلفاتو د ډیروالي دلیل په جګړو کې د امریکا د ونډې د کمیدو پریکړې پورې اړوند بولي. دا څېړنه د ملګرو ملتو د ادارې، د امریکا د دفاع وزارت او نورو سرچینو د شمیرو پر اساس شوې ده. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی د مور په ګډون تر 100 زیاتې میرمنې نن په یوه غونډه کې د سولې غوښتنه کوي. په لشکرګاه کې د دې غونډې په یوه تنظیم موونکي او د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمي برای ازادي راډیو ته وویل دغه میرمنې له بیلابیلو ولسوالیو راغونډي شي.
لسلو زیات میرمنې د شهید محمد الیاس دایی
په اشتراک و رهبری مادر محمد الیاس دایی بیش از 100 زن زیر یک چتر گرد هم آمده و از طرف های درگیر جنگ خواهان پایان جنگ و برقراری.
د وی چې د شهید الیاس دایی د مورکی په ګډون او مشی لاندې لسلو زیات میرمنې تر یو چتر لاندې راټولې شي او د جګړې لشکلو لوریو د جګړې د بندیدو او دایمي اوربند غوښتنه کوي. دا ساجی راډو خبریال الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12مه په لشکرګاه کې ظاهرا د په موټر پورې د وصل شوی مقناطیسي ماین په چاودنه کې وشل شو. حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې د څېړنو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه د عاملانو په نیولو او مجازاتو کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د پوځ د 4 ستوري متقاعد جنرال لوید آستن د دې هیواد دفاع وزارت ته ونوموي. دا خبر امریکایي رسنیو خپور کړی دی. که چیرې دا ټاکنه تایید شي، جنرال آستن به د امریکا لومړنی تور پوستې دفاع وزیر وي. نوموړي د افغانستان او عراق په جګړو کې ګډون درلود. وشپېته کلن آستن په ویسټ پوینټ کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ څخه فارغ شوی او 1 کال یې په پوځ کې کار کړی دی. نوموړي په 2012 کال کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د لومړني تور پوستې مرستیال په توګه دنده ترسره کړې او وروسته یې د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشري کړې ده. دی په 2016 کال کې تقاعد شو. د امریکا دفاع وزارت ته د جنرال آستن نوماندي باید د سنا لخوا تایید شي. دغه پوځي افسر شي د سنا د هغو استازو له مخالفت سره مخامخ شي چې د دفاع وزارت د ملکي مشرتابه پلویان دي او پرې باور لري. جو بایدن چې د جنوري پر 6مه به د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي، تر فشارونو لاندې دی چې په خپله کابینه کې لا ډیرو اقلیتونو ته ځای ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په غلسک شامل کړل چې پکې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته. دا پریکړه پرون وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مذهبي ازادیو پاړه د 1998 کال پریکړه لیک لمخې دا اقدام شوی دی. پر دوی تور پورې دی چې په سیستماتیک او دوامدار ډول د مذهبي ازادیو په سرغړونه کې لاس درلود او بیا یې تحمیل کړی دی. روسیا او درې نور هیوادونه هم د مذهبي ازادي د سرغړونکو هیوادونو په کتار کې تر سختې څارنې لاندې ونیول شول. مای پومپیو ویلي واشنگتن یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره چې عملا اساسي ازادۍ غواړي اقدام وکړ. او روسي خبر ده چې تمه ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د جرمني د شي اړخ افراطي ګوند ای اف ډی له لوړ پوړو مشانو سره په ماسکو کې وګوري. کرملن دا لیدنه ډیره مهمه ګڼي. د کرملن ویان دمیتر پیسکوف پرون ویلي وو چې روسیې له جرمني سره بیلابیلې اړیکې ساتلې چې په ځینو برخو کې بریالۍ او په ځینو مسایلو کې لږ بریالۍ وي. پیسکوف ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې نه لري چې له دې پلاوي سره وګوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې اوري، د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالاوی سر له سبا د سولې مرکچیان جدي بحثونه پیلوي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. دا هم اوري چې د افغانستان د هوایی ځواکونو پخوانی قومندان جنرال وهاب وردک له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وختي وتلو په اړه باندې څه وایي؟
د داخلي دښمن د شورش د محو نابود کولو په خاطر باندې دی کولی شي، لیکن خارجي دفعه کولو د خارجي حملو د خاطره یو سیستم دفاعي هوایی ته ضرورت دی.
دا مرکه به خبره کړو په دویمه نیمایي کې به په همدې موضوع چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې څه ډول چلند کېږي، د امریکا نوې اداره یو مفصل بحث هم درته خپور کړو.
رئیس جمهور ټرمپ ډېر ساعتي وو، هغه په دې فکر کې وو چې موږ باید ټول عسکر وباسو، خو زه فکر کوم پنټاګن او ناتو هغوی د دوی طرفدار نه دي.
بیام خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالاوی سر له سبا به د سولې په مذاکراتو کې پر اجنډا دواړه لوري جدي بحثونه پیلوي. ښاغلی عبدالله که څه هم په اجنډا کې د کېدونکو بحثونو د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه اوربند به د دغو خبرو یو مهم بحث وي. امید زهیرمل د ښاغلي عبدالله نننۍ خبرې اورېدلې او په اړه جزئیات راکوي. مهرباني.
د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا پړاو مذاکرات د خوده او باثبات افغانستان لپاره برخلیک ټاکون کې یاد کړل. خاغلی عبدالله چې نن یې د سولې رسنۍ او مدني ټولنو په کانفرنس کې خبري کولې، دا هم ویل چې په دې پړاو کې به پر اجنډا جدي بحثونه سبا یعنی د چهارشنبه پورې پیل شي. د ملي مصالحې علي شورا رئیس په اجنډا کې د رانغاړل شوي او موضوعاتو په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل، خو اوربند یې د دې بحثونو هغه ټکی یاد کړ چې په خبرې ټول افغانان غواړي. که څه هم هغه له طالبان وغوښتل چې اوربند وکړي، خدای وویل چې دا غوښتنه باید د افغان حکومت ضعف ونه ګڼل شي، ځکه دا غوښتنه یوازې د وینې تویدنې د مخنیوي او د یو مسؤلیت پر بنسټ مطرح کیږي.
یوا بش پړاو تفصیلی اجنډا موږ لرو. همدا ډول یوا مفصل اجنډا د طالبانو د پلاوي لخوا ده. هغوی غواړي چې یو شمېر نورو مسایلو ته لومړیتوب ورکړ شي، ولې موږ غواړو چې ځینو نورو مسایلو ته لومړی ولاړ شو، مګر له دې ټولو باید موخه سولې ته رسیدل وي.
راتلون کې سیاسي نظام د حکومت څرنګواله اوربند هغه مهم ټکی دی چې لدی وړاندې هم ویل کېدل د اجنډا مهم بحثونه تشکیلوي. که څه هم دواړه لوري په اجنډا کې رانغاړل شوي موضوعات نه رسېنس کوي، ولې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وایي چې دوی د طالبانو لخوا د اجنډا 22 ماده یې نوملړ ترلاسه کړی، خو طالبان بیا دا موضوع ردوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان نعیم وردک د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل لکه هغه ډول چې د طرز العمل په اړه باندې بحثونه دوام درلود، په دې اړه هم بحثونه دوام لري او وروسته به معلومات وشي. د افغان دولت او د طالبانو مذاکره کوونکو پلاوی تر اوسه د اجنډا په اړه درې غونډې کړي، خو په غونډو کې د کېدونکو بحثونو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي او یوازې د بحثونو او پایله ښه ارزولې ده. سلام زیسب
مننه امید ظهیر مالو لکابل لمکسره خبري کولی وی ویل چې ډاکټر عبدالله عبدالله ویل سبب په دوه کې د افغان ټیم او همدارنګه د طالبانو مرکچان د اجنډا په اړه باندې جدي بحثونه پیلوي. جزئیات مکمل ورنکړل خو وی ویل په اجنډا کې به اوربند د خبرو یو مهم او مهمه برخه وي. ازادي رادیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نه منځنی صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د هوایی ځواکونو عمومي پخوانی قومندان جنرال وهاب وردګ وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وختي وتل به په امنیتي وضعیت باندې خپل اغیز پرې باسي. دا وروسته له هغه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب ویلي که امریکایي ځواکونه ناببره له افغانستان خپل سرتیري وباسي، دا به د افغانستان د هوایي ځواک پر مؤثریت اغیز وکړي. له ښاغلي وهاب وردک سره صالح محمد صالح مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې ډیرا نړیوالو ځواکونو د افغانستان هوایي ځواک ته کله جدي پام واړو. په دې اړه پام وکړې مرکې ته.
زموږ قوای هوایی صفر وه. قوای هوایی ته دی توجه ونه کړه تر 2009 کاله پورې. پس د 2009 کاله یې توجه ورته وکړه، آهسته آهسته تر 2010 او 2014 کاله پورې لږ توجه وکړه. پس د 2014 یې زیاته توجه ورته وکړه چې اوس زموږ قوای هوایی په هلیکوپترو، ترانسپورتي هلیکوپترو، جنګي هلیکوپترو، ترانسپورتي طیارو او جنگی تیارو باندې مجهز دي.
اوسنی هوایی ځواک په افغانستان کې روانو چیلنجونو ته ځواب ویلی سي.
دغه قوای هوایی چې اوس فعلاً ده، دغه کولی شي د داخلي دښمن د شورش د محو نابود کولو په خاطر باندې دی کولی شي. خو بعضې کمبوتات، بعضې نواقصات لري چې هغه زه بیا درته وایم چې کوم نواقصات لري، لاکن خارجي دفع کولو د خارجي حملو د خاطره یو سیستم دفاعي هوایی ته ضرورت دی چې متاسفانه بدبختانه سیستم دفاعي هوایی نشته. چې هر سیستم دفاعي هوایی د افغانستان د سرحداتو تمامیت ارضي استقلال او د شنه آسمانه دفاع کوي.
د هوایی دفاع سیستم کلر واضح کړي چې څه ډول یو سیستم دی او څه کارونه کوي.
سیستم دفاعی هوایی د دوې قواو نه جوړ شوی دی چې قوه جیټ تعوی دی، جیټ دی قوه د راکټ دفاع هوا ده، قوه د رادار ده، چې متاسفانه د دوی یو موږ نه لرو، نه تعوی دی جیټ لرو، نه قوه د راکټ دفاع هوا لرو، نه رادار لرو. هغه معبد دی، هغه یو ډېر مغرق او پیچیده سیستم دی. یو غوته وخت پکار دی، بوته پیسې زیاتې پکار دی، تقریبا په حدود شپږ اووه اته میلیارده ډالره ورته پکار دی چې هغه په پښو ودرول شي. اوس دغه داخلي جنګ د داخلي دغو القاعده او تروریزم او د دې داعش او د نورو مخالفینو د محو نابود کولو دپاره د قوای هوایی ښه ده، لاکن یو څه نواقصات لري.
دغو نیمګړتیاو او نواقصو ته بهرنیو ځواکونو ولې هغه وخت توجه ونه کړه؟
بهرنیو قواو چې راغلي دي، یعنی امریکای په لاس کې د ناتو درته راغلی، هغو هم غفلت وکړو. هغو هم د دمو قوای هوایی ډېره پایستګي باندې او دی داسې پلان ګذاري کوه چې تر 2015 پورې باید موږ دی دغه قوای هوایی په پښو ودروو. د موږ داخلي کادرو متخصصینو هم دی هم غفلت کړی، موږ هم غفلت کړی دی، موږ هم سستی کړی ده. خو هغه څه چې موږ دی ته وي هغه دی خپل پلان باندې لغونو. دی داسې ونه شول چې په واره د قوای هوایي چې په واره تداب یې کړی وای که یو کمیسون په د وزارت دفاع د وزارت دفاع د ستر دویسیز او د قوای هوایي نه یو کمیسون ورکه جوړ شوی وای د دې څه په تفاهم هماهنګي په مخ تللی وی دا به ډېر ښه کار وای.
د افغانستان د هوایي ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جنرال وهاب وردکو چې په ځینو وختونو کې د امریکایي ځواکونو د هوایي برخې منصوبین افغان ځواکونو سره په کمکارۍ باندې تورن کړل او ویل چې باید د ځینو مسایلو مخنیوی لا وختي شوی وای.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو
وسم راځي وی نړیواله موضوع ته. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان څلور گاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړل چې د مذهبي ازادۍ لپاره سرغړون کې بلل شوې دي. په دغه فهرست کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون دوشنبه خپور شو، د افغانستان بل گاونډ ازبکستان په تیر یو کال کې په دې برخه کې د پرمختګونو په خاطر د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرسته ایستل شوی دی. نور جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې پرون دوشنبه په خپله ویب پاڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا متحده ایالات له مذهبي ازادۍ څخه د سرغړوونکو په وړاندې اقدام کوي وایي، مذهبي ازادۍ هغه حق دی چې ترې هیڅکله انکار نشي کېدای او یو بنسټ دی چې پر اساس یې آزادې ټولنې جوړې شوې او ولې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هغه هیواد چې اساس یې د هغو کسانو لخوا چې د مذهب په خاطر ځورول شوي او دې وچې ته ورتښتېدلي وو جوړ شوی، یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره اقدام کوي چې غواړي په ساده ډول له خپلې دغې اساسي ازادۍ څخه استفاده وکړي. په دې توګه د امریکا متحدو ایالاتونو د افغانستان څلور ګاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان او دغه راز سعودي عربستان، برما، چین، اریتریا، نایجیریا او شمالي کوریا په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د 1997 کال قانون لمخې د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړي اندېښنې وړ بلل شوي دي. د قانون لمخې په فهرست کې شامل هیوادونه هغه هیوادونه بلل کېږي چې له مذهبي ازادۍ څخه په منظم ډول سرغړونې پکې څخه عمل کېږي یا په هغو کې خپل دولتونه یا نورې ډلې ښکېل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه راز ځینو سخبریزو ډلو ته په اشاره القاعده، د اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبان نو نمونه هم واخیستل او دغه درې ډلې د هغو سخبریزو ډلو په لیست کې شامل کړي چې د ځانګړي اندېښنې وړ بلل شوي. البته د یادونې وړ بولو چې درې واړه په افغانستان کې فعال دي او په وروستیو کې د ډیرو هغو بریدونو مسؤلیت چې هغه له مذهبي پلوه فرقي شخړو ته کرکې وهل یا لمسول دي داعش د اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. ډېرې دا ډول حملې هم په کابل کې په دې وروستیو کې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز روسیا، کیوبا، نیکاراګوا او کوموروس هم د ځانګړو څارونکو دولتونو په فهرست کې شامل کړي چې له مذهبي ازادۍ څخه پکې جدي سرغړونې زغمل کېږي یا په خپله دولتونو یا نورې ادارې پکې ښکېل دي. البته ازبکستان د افغانستان بل ګاونډ بیا په تېر یو کال کې په دې برخه کې د کړو پرمختګونو په خاطر د مذهبي ازادۍ په اړه له همدغه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرسته ایستل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو ټویټ ولیکل متحده ایالات به د مذهبي ازادۍ په اړه له خپلې ژمنتیا هیڅکله پشا نه شي او وایي هیڅ یو هیواد یا ادارې ته باید اجازه ورنه کړل شي چې خلک د خپلو اعتقاداتو په خاطر تعقیب او وزوروي. پومپیو زیاته کړه دغه کلنۍ فهرست ښیي چیرې چې پر مذهبي ازادۍ برید کېږي موږ یې په وړاندې اقدام کوو. د ازبکستان او سودان په اړه چې د ځانګړو څارونکو له فهرسته هیوادونو له فهرسته ایستل شوي ویل شوي چې د دې هیوادونو دولتونو په تېر یو کال کې د مذهبي ازادۍ په برخه کې کوټلي اقدامات او پرمختګونه کړي. پومپیو ویلي چې د دغو هیوادونو لخوا په قوانینو او مقرراتو کې جدي اصلاحات د نورو لپاره ښې بېلګې دي چې ورته لار تعقیب کړي.
مننه کوم نوریاس نوریو د امریکا متحده ایالاتونو د تازه اقداماتو په اړه گزارش راکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څلور گاونډي وادونه ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان په بخښنه سره تاجکستان په هغو وادونو کې راوستي چې پکې مذهبي ازادۍ له خطر سره مخ دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
و سمده اقتصاد نره خبرونه ناجی اصافه وی.
د افغانستان د مالی وزارت د بیاسناد موټرو د ثبت لاري دروسه 300 میلیون افغانۍ ترلاسه کړې دي. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي رادیو ته ویل چې د دغه لړۍ له پایله چې ډیر وخت ورنه نه تیریږي تر اوسه 3500 موټر ثبت او اسناد ورته ورکړل شوي دي. د مالی وزارت اټکل کړی چې په پلازمینه کابل کې به د بیاسنادو موټرو د ثبت لاري نږدې 2 میلیارد افغانۍ وایت راټول شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دا هغه موټر دي چې د 1990 کال راهیسې په هیواد کې چلیدل. د دې کار هدف د مالی عوایدو لوړوالی، د امنیت ټینګښت او امن نظم یاد شوی. په لوګر کې د 300 میلیون افغانۍ په لګښت ولس لوی پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالله تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولس لویو پروژو کې سلګونه کوچنۍ پروژې د کرنې، اوبو لګولو، مالدارۍ، بڼوالۍ، لبنیاتو او په یو شمېر نورو برخو کې شاملې پروژې دي. د ښاغلي تسل په خبره د یادو پروژو د پلي کېدو له لارې ګڼو بېروزګارو خلکو ته د کار زمینه هم برابرېږي. دوی وایي یادې پلی شوې پروژې کولی شي چې د کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ وده کې رغنده رول ولوبوي او د ولایت په کچه د اقتصادي ودې لامل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 92 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.9 افغانۍ.
لاند اقتصادي خبرونه مو اوریدل. تفصيلي د ازادي راډیو په وپاني اوریدل شي. د پکتیا استیناف محکمې د دوشنبه پر ورځ په یو علني جلسه کې د کورونی تاوتریخوالي په قضیه کې یو کس تخپلینګور د وژلو په جرم په 15 کاله تنفیذي بند محکوم کړ، خو بیا محکوم شوی کس د محکمې پریکړه غیر عادلانه وبلله. بل لور ته د پکتیا د ښځو چارو ریاست مسؤلینې د محکمو د دې اقدام هرکلی کوي او زیاتوي دا محکمه هغو کورنیو ته چې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي دا پیغام لري که بې ګناه څوک قتل کړي او یا ورسره زور زیاتی وشي نو له مجازاتو نشي خلاصېدی. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور رالیږلی.
مارینا محمدی چې په پکتیا کې د مدینې په نوم د یوې وژل شوې مېرمنې د قضیې د څېړنې موظفه څارنواله ده، قضایي جلسې ته د یادې قضیې په اړه داسې وویل: له دوسیې داسې معلومیږي چې محمد رحیم نومی په اول کې خپل انګور په قتل رسوي او له هغه وروسته صحنه سازی کوي، مړی زوړندوي تر څو د نورو ذهنونه مخشوش کړي. د څارنوالۍ د علني محکمې قاضي ته په خپلو خبرو کې زیاته کړه د مدینې په نوم وژل شوې مېرمنې سره د خپلې خسرګنۍ له لورې ناوړه چلند شوی او په بېرحمۍ وژل شوې ده. توران کس چې د محکمې له پرېکړې وروسته مجرم پیژندل کېږي نوم یې محمد رحیم دی او د پکتیا د لجه منګل ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د ابراهیم حسنزي په نوم بیا د محمد رحیم نومې مدافع وکیل وایي چې مدینې رواني ناروغي درلوده او هغه د خسر له لورې نه ده وژل شوې.
مدینې له خوا له کوره فرار کېدل د هغې یوه عصبي ستونزه وه، ځکه د اخري ځل لپاره د شپې له کوره وتلې وه او بل دا چې د پلارګنې له خوا هڅول کېده. خو بیا هم د دې فرار باوجود محمد رحیم خپل کور ته راوستلې. یو ځل هم د پلارګنې لخوا د محمد رحیم کور ته نه دی راوستل شوی.
محمد رحیم ته د خپلې انګور د وژنې په جرم کې ابتدایا محکمې د 2 کالو بند سزا اورولې وه. خو د پکتیا استیناف محکمې په دې علني ناسته کې نوموړی په 15 کاله تنفیذي بند محکوم کړ. د پکتیا د استیناف محکمې رئیس قضاوتیار حبیب الله منیب د محکمې حکم داسې بلاغ کړ:
تو محمد رحیم فرزند سید رحیم را
ته محمد رحیم د سید رحیم زوی مو د تاوتریخوالی په قضیه کې چې د مدینه د وژنې لامل شوی د نظارت او توقیف له وخته د 15 کلونو لپاره په تنفیذي جزا محکوم کړي. البته محمد الله او حلیمه نومي د عدلي تعقیب لاندې دي، خو دا حکم وروستی نه دی او ته کولای شي چې د وروستي حکم غوښتون کې شي.
شما میتوانید که برای این حکم فرجام خواه شدید.
د پکتیا د خزو چارو ریاست په علنی ډول د خزو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د قضیو څېړل ګټور بولي. د پکتیا د خزو چارو رئیس نسرین نوریاخیل ویل:
دغه رقم علنی محکمې چې هغه د تاوتریخوالي په مورید باندې وي ډېرې زیاتې ګټې لري. ولې ګټې څه شی دي؟ هغه داسې ډېرې فامیلونه به نور په دې باندې پوه سي او دوی به یو بېګناه شخص نه قتل کوي، ځکه موږ ډېرې دغسې مسایل لرو، د خصوصا د ولسوالیو طرف ته چې خویندې په قتل رسول کېږي، ولې هغه موضوع مخفی پاتې سي. نو زه خو ډیره خوښه سوم او ډیره خوشاله سوم د دې جلسې څخه.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی چې په دې علني محکمه کې د زونو نورو ملکی او پوځي چارواکو سره یو ځای برخه اخیستی و ول:
د خپل باندې خي چې محاکم مختګي تر رسیدلی دی او هغه غواړي چې په غارونو کې فیصلې نه وي بلکې هغه په دفترونو کې.
که څه هم په وروستیو کلونو کې د افغانستان په کشفي عدلي او قضایي ادارو کې د ځینو اصلاحاتو او تریو بریده د فساد د مخنیوي خبره کیږي، خو بیا هم قضایاو ته په ځن رسیدنه د متهمینو لپاره د نارینه او ښځینه مدافع وکیلانو کمښت او نور ستونزې هغه څه دي چې رسمي محاکمو ته د خلکو ته کم کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ خلک وای د میناګي د برېښنا پر بند نیمګړی کار د حکومت له غوښمنو مایوسه کړي چې کلونه وړاندې د دې بند بشپړېدو او برېښنا د تولید پاړه ورسره کړي وي. دوی وای د دې بند جوړولو چارې له خنډ او ځنډ سره مخ دي او هغه کارونه چې شوي کیفیت خراب دي. روح الله انوري په دې اړه راپور لري.
کونړ کې د مناګي د برېښنا بند پاړه د دولت نیمګړو غوښمنو او پریشوي بې کیفیت کار خلک مایوسه کړي دي. و کال مخکې وټپور ولسوالۍ کې د پیج درې پر سیند د برېښنا د بند جوړولو کار پیل شو. هغه وخت چارواکو ژمنه وکړه چې 4 کلونو کې به یې د جوړولو چارې بشپړې شي او شاوخوا 2000 کورونه به یې په برېښنا رڼا شي. خو د کلونو په تیرېدو هم نه د مناګي بند جوړ شو او نه ترې په برېښنا د چاکور روښانه شو. د وټپور ولسوالۍ یو اوسېدونکی امان الله وایي پر دې بند روانو ځنډنیو او بې کیفیته کارونو خلک ناهیلي کړي دي.
ستونزه بېخي ډېره ده. ولا چې ده ولا بې کیفیته ده، ولا ټوله راولېدلې ده، دړې وړې پروت دی. نو دغه به څه برق کار وکړي او څه زمونږ د کور په سر باندې لینونه تیر شولو، تش لینونه یې تیر شوي دي، برق پکې نشته. دی
نوموړی زیاتوي د برېښنا بند د جوړېدو وخت 4 کاله ټاکل شوی و، خو دا د 2 کال په پوره کېدو دي، خو لا یې هم چارې نه دي بشپړې شوي. د سیمې یو بل اوسېدونکي رسول محمد خاکسار راته وویل د مناګي بند لپاره پر 5 کیلومتره اوږد کانال کمزوری کار شوی چې د ماتېدو خطر یې زیات دی.
دغه د کانال سیستم چې دغه ډېر کمزوری دی، ځکه دا خو د غره په غاړه دغه کانال جوړ شوی دی. اکثره بارانونو کې چې دی غټې غټې تیږې راغورځېږي او کانال چې دی تخریبوي. اوس هم ډېر زیات تخریب کړی، ډېر زیات دیوالونه ور خراب کړي. ظرفیت هم دومره نه دی چې لکه 2.5 میګاواټ برق پوره کړي. کونړ کې یوازینی پروژه دا ده چې د خلکو هیلې ورته دي چې دا هم دغه شان ویجاړه پاتې، نو ګمان نه کوم که دلته بله پروژه پاتې.
د کونړ ولایتي شورا بیا وایي کونړ کې د آبادۍ او بیا رغونې د چارو ډېر قراردادونه په مرکز کابل کې د چارواکو په خوخه تر سره کیږي. نو ځکه د شرکتونو خاوندان ولایتي مسولینو ته له جواب او حساب ورکولو سرغړونه کوي. د ولایتي شورا پوخانی رئیس حاجی جمال الدین سیار:
اصرار کړه دا چې د مرکز نه وکړل شي، دلته اداره په جریان کې نه وي، هلته دویم او درېیم لاس دا قرارداد نه ورکول کېږي، او هغوی هغه شرکتونو ته ورکوي چې ادرس یې معلوم نه وي، دفتر یې معلوم نه وي. رئیس جمهور دا غږ چې دی مونږ ولایتي شورا رسولی دی، خو تر اوسه پرې هېڅ عمل نه دی شوی. هماغه څنګه چې ویلي دي سیوال ته خبرې دي کړي دي.
کونړیان له ولایتي ادارې غواړي چې د شرکت لخوا ترسره شوي بې کیفیته او خراب کارونه تسلیم نکړي. د کونړ چارواکي په بند او برېښنا کوټ کې شته ستونزې مني، خو وایي شرکت اړ دی چې د قرارداد سره سم خپل کارونه ترسره کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
بند تکمیل شوی ده، شرکت مکلفیت لري چې موږ ته باید په عمل کې هغومره برق وښیي چې څومره قرارداد شوی ده، چې دغومره برق ده، او د هغې نه وروسته موږ دوی ته سند ورکو، او شرکت مکلف ده چې نواقص ټول رفع کړي، د هغې نه وروسته به موږ تسلیم کړو.
کونړ چې سپان سیند او پریمان اوبه لري، د برېښنا د تولید د بندونو د جوړولو لپاره مناسب ګڼل کیږي، چې نه یوازې د کونړ د خلکو بلکې د افغانستان د نورو ولایتونو د خلکو هیلې هم ورسره تړلې دي.